ما میزبان شما خواهیم بود. حالا همکارم عصمت ساروان در استودیو است.
ډیره مننه احمدی صاحب، ستړی مشه. تقریبا 1.5 دقیقه وروسته، برابر 1.5 دقیقه وروسته به بیا هم استودیو کې سره یو او میکروفون ستاسو خبرونه به لا اوریدونکو سره یو ځای پر مخ بیایو. خو اوس خبری مطالب لرو په دې خبرونه کې. اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان دې د افغانستان له حکومت سره بیرته مخامخ خبرې پیل کړي. نور موضوعات هم له خبرونو وروسته در معرفي کوو، خو اوس توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو وغوښتل چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. هندي چارواکي وایي چې تر اویا زیات کسان د دغه هیواد د کرارا ایالت په یو عبادت ځای کې د اور لګیدو له کبله مړه شوي دي، او د امریکا متحده ایالاتو خپلو اتباعو ته د ترکیې په تورستي سیمو کې د ترهګرو بریدونو د احتمال په اړه خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر پر طالبانو ژغ وکړ چې له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبري بیا پیل کړي. جان کيري پرون په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره په ګډه خبري غونډه کې وویل د سولې قانوني پروسه په افغانستان کې تاوتریخوالي ته د پای ټکی ایښودلی شي. مجدن بیا پر طالبانو ژغ کوو چې د سولې پروسې د سولې قانوني او رښتینی پروسې ته داخل شي چې ټولو افغانانو ته یو شان حقوق او خوندیتوب ورکوي. دا پروسه هغه تاوتریخوالی پای ته رسوي چې د دې هیواد خلک ورسره له کلونو راهیسې مخامخ دي. د امریکا د بندنیو چارو وزیر وویل ولسمشر باراک اوباما به د امریکایي قمندانانو د ارزونو له مخې په افغانستان کې له 2016 کال وروسته د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه پریکړه وکوي. کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سفر لږ وروسته پرون شنبه په دغه ښار کې لږ تر لږه د 2 چاودنو ژغ واورېدل شو. د چاودنو په اړه په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې د ښار پر ډیپلوماتیکه سیمه راکټونه لګېدلي دي. خو د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې یو راکټ لګېدلی دی. دی وایي له نامعلوم ځایه د ښار پر لومړۍ ناحیه یو راکټ لګېدلی، خو له نیکه مرغه هیڅ راز مرجوب لی نه ده اړولی. له بلې خوا د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد له نامعلوم ځایه ازادي راډیو ته وویل چې دا برید طالبانو کړی او مرجوب لی اړولی دي. د حملې هدف افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کيري د سفر اخلالول وبلل. د هلمند امنیه قمندان وایي که د دې ولایت امنیتي ځواکونه زیات او تجهیز نشي، نو د رواني جګړې په کنټرول کې به له ستونزو سره مخامخ شي. عبدالرحمن سرجنګ پرون شنبه په لشکرګاه کې خبریالانو ته وویل د کورنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې د 900 پولیسو هغه تشکیل ړنګ کړی چې د دولتي تاسیساتو او مؤسسو د امنیت لپاره ګمارل شوی و.
دا شرایطو کې باید نه په پولیسو کې کموالی راغلی وای، ځکه چې هلمند یو ډیر ستراتیژیکه نقطه ده او د دښمنانو تر مستقیم پوکس لاندې ده.
د هلمند امنیه قمندان هم در راز وویل چې د دغه ولایت بیلابیلو برخو د پولیسو افسران وایي چې دوی له وسلوال لو د نشه یي موادو له مافیا او نورو بې نظمیو سره د مقابلې لپاره لا نورو سرتیرو او وسلو ته اړتیا لري. په غور ولایت کې پرون شنبه څه د پاسه 1300 کیلوګرامه نشه یي مواد وسوځول شول. د غور د امنیت قمندان غلام مصطفی محسنی ازادي راډیو ته وویل چې دا نشه یي مواد د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوي وو. د غور چارواکي وایي چې د نشه یي موادو یو شمېر قاچاقبر هم نیول شوي چې دوسیې څارنوالۍ ته استول شوي دي. غور ولایت د شمال او جنوب ترمنځ د نشه یي موادو د قاچاق یو مهمه لار بلل کیږي. هندی چارواکي وایي تر اویا زیات کسان د دغه هیواد د کرالا ایالت په یو عبادت ځای کې د اور لګېدو له کبله مړه شوي دي. د کرالا ایالت د کورنیو چارو وزیر رامش چینیتیالا پرون شنبه وویل په دې پیښه کې چې د پاراوور ښارګي په پوتینګال عبادت ځای کې د یو جشن په ترڅ کې وشوه 200 تنه نور ژوبل شوي دي. سیمه ایز رسنۍ وایي اور هغه مهال بل شو چې د جشن لپاره د اور لوبي وسایل وچاودیدل. په عبادت ځای کې یو ودانۍ ونړېده او ډېر کسان ورلاندې مړه شول. متحده ایالاتو خپل اتباعو ته د ترکیې په تورستي سیمو کې د ترهګرو بریدونو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی دی. په ترکیه کې د امریکا سفارت د شنبې په ورځ یعنې پرون په دې هیواد کې خپل اتباعو ته وویل په انقره او انتاریا کې دي له زیات احتیاطه کار واخلي. دا خبرداری په داسې وخت کې ورکول کیږي چې ترکیه په دې ورځو کې له څو اړخیزو امنیتي ګواښونو سره مخامخ ده. ترکیه د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد په سوریه او عراق کې فعالیت لري او په کوردننه له بیلتون غوښتونکو کوردانو سره په جګړه بوخته ده. د بلجیم چارنوالان وایي د پاریس ته حمله د پلانولو په تور نیول شوی کس همغه څوک دی چې خولې پر سر ده او د بروکسل په هوایي ډګر کې له دوو ځانوژونکو سره په تصویر کې ښکاري. د بلجیم چارنوالانو پرون محمد ابرینی په تیرورستي وژنو او په تیرورستي ډله کې په فعالیت تورن کړ. ابرینی تیره جمعه په بروکسل کې ونیول شو. د مارچ په 22 نیټه د بروکسل په هوایي ډګر او ترمزکی لاندې ریل کې دریو ځانوژونکو حملو کې 22 کسان ووژل شول. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د دغو بریدونو مسؤلیت منل لري. او د ترکمنستان ولسمشر د اقتصاد او سوداګرۍ وزیران او د مالیو د چارو مسؤل له دندې لري کړل. د قربان قولی بردی محمدوف له خولې ویل شوی چې دا چارواکي په خپلو دندو کې د جدي نیمګړتیاو له امله لري شوی دي. د ترکمنستان ولسمشر دا چارواکي په داسې وخت کې له دندو لري کړی چې د دې هیواد اقتصادي وده کمه شوی او صادرات هم لشوی دي. نړیوال بانک تمه خودلې ده چې پر روان 2014 میلادي کال کې به د ترکمنستان اقتصادي وده 6.3% کې راټیټه شي. تاسو زموږ غږله آزادي رادیو اوریدئ. آزادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12:00 دوام کوي. په همدې صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شئ. د امریکا د بهرنی چارو وزیر پرون په کابل کې په طالبانو ژغ وکړ چې د سولې خبري بیا پیل کړي. خو د سولې عالی شوراوي روانه میاشت به د سولې خبري پیل شي.
څلور اړخیزه ناستې د پنځمې دورې دغه اپریل ما کې دایریږي.
دفاع وزارت وایي د پکتیکا په ګومل ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکو د بمباری په اړه څېړنې کیږي.
د هغه په اړه باندې موږ تر راپور رسیدلې موږ هغه کې په هدایت ورکړې دي چې تحقیق وکړي.
د مدني ټولنو فعالانو د امنیتي ځواکونو په ملاتړ کمپاین اعلان کړ. د دفاع وزارت وایي د کورنۍ تولیداتو ودی او د لګښتونو کمولو ته پام زیات کړي.
3 میلیارد افغانۍ تکر موږ په اصطلاح تصرف لرو، یو معقول رقابت هم رامنځته کړی ده.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر طالبانو ژغ وکړ چې د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبري پیل کړي. جان کيري چې پرون په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره په ګډه خبري غونډه کې خبري کولې، وویل چې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمن سیاسي توافق سش کال پایت نه رسیږي، بلکې دا موافقه د یوې 15 کلنې دورې لپاره ده. د دې موضوع تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پایتر سیدولو لپاره دی د سولې په پروسه کې شامل شي. جان کری د غوښتنه 13 ورځ په کابل کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره په ګډ خبري کانفرنس کې وکړه. د وی له طالبانو غواړو چې د سولې له پروسې یوې قانوني پروسې سره یو ځای شي چې په افغانستان کې تاوتریخوالي ته د پایتکه کېږي. امریکا د هغه څلور اړخیزې غونډې غړې ده چې څلور ځله په کابل او اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل پر لارو چارو خبرې کړې دي. ټاکل شو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مستقیمه خبرې په 13 مارچ میاشت کې ترسره شي وای، خو طالبانو دا پلان شوی خبرې رد کړې. له کابل څخه د کتنې پر مهال د امریکا د بهرنی چارو وزیر یو ځل بیا د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز په اړه د واشنگټن ژمنه تازه کړه. ناټو او زیات شمیر نورو هیوادونو له افغانستان سره خپل مرستې په دې هیواد کې د لازمو اصلاحاتو پر اوستلو پورې تړلې دي. ولسمشر اشرف غنی هم په دې خبري غونډه کې روان لمریز کال د هر اړخیزو اصلاحاتو کال وباله.
تأکید همه مردم افغانستان خوشبختانه سر اصلاحات و مبارزه با فساد.
دی ویل نه کمرغه د افغانستان ټول خلک د فساد پر ضد په مبارزه او اصلاحات راوستلو ټینګار کوي. فساد هغه سرطان دی چې د افغانستان سیاسي او اقتصادي وجود نشي زغملای. په عین حال کې له نړیوالو سره زموږ قرارداد د ارزښتونو او هغو حقونو د خوندیتوب پر اساس دی چې اساسي قانون د ټولو افغانانو لپاره ټاکلی دی.
برای تمام افغانا گذاشته شده می باشه.
جان کری په داسې وخت کې له کابل کتنه کوي چې په افغانستان کې سیاسي کړکیچونه هم مخ په زیاتې دودي. د جان کری په منځګړتوب د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ د سیاسي موافقې چې د روان میلادي کال په اوړي کې موده پای ته رسیږي پوښتنې او اندېښنې پورته کړې دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل چې د ملي یووالي د حکومت موافقه په روان کال کې پای ته نه رسیږي، بلکې دا سیاسي توافق د وې 15 کلنې دورې لپاره دی.
لبل خدا افغانستان د سولې عالی شورا وایي په روانه میلادي میاشت کې به د وسلوالو طالبانو له استازو سره وګوري. د دې شورا مرستیال ازادي راډیو ته ویل پاکستان ژمنه کړې چې د 15 اړخیزي ناستې له جوړېدو وروسته به د طالبانو استازي د خبرو میز ته کښېنوي. خوب پاکستان کې د افغانستان یو پخوانی ډیپلومات احمد سعیدی په دې باور دی چې پاکستان له افغانستان سره سیاسي لوبه کوي. د دې موضوع تفصیل د ناجی صاحب په راپور کې.
د افغانستان د سولې پاړه د نهیلیو لزیاتې دو سره سره د سولې عالی شورا وای پاکستان به نور د سولې په بهیر کې پلمې و نه لټوي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر وچخون وای چې په سلور اړخیزو غونډو کې د پاکستان لخوا شویو ژمنو ته د دغه هیواد نه پاملرنې پر پاکستان د امریکا او چین فشارونه زیات کړي دي. نوموړي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستان ژمن دی چې د اپریل میاشت تر پای د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې تر سره کړي.
پلور اخیزه ناشته د بنزین دورې دغه اپریل ما کې دایریږي. سرته جزیزم د شمنه وکړه چې پاسله پلور اخیزه ناشته مخامخ ناشته د افغانستان د هیئات او د مخالفین مسلط هیئات
د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازیو په حضور کې د همغږۍ د ډلې سلور بیلابیلې ناستې ترسره شوې دي. په سلورمه سلور اړخیزه ناسته کې پریکړه وشوه چې پاکستان به د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د طالبانو استازي دې ته اړ کړي چې افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني، خو داسې ونه شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي بیا وویل چې له طالبانو سره په مارچ میاشت کې خبرې ځکه ونه شوې چې پاکستان له خپلې ژمنې په شا شو. اوس بیا د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د رواني اپریل میاشتې تر پایه پورې به د سولې په تړاو 15 څلور اړخیزه ناسته وشي. په همدې حال کې افغان څېړونکي وایي تر هغې چې پاکستان خپلو غوښتنو ته ونه رسیږي په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت به یوازې یوه هیله وي. په پاکستان کې د افغانستان یو پخوانی ډیپلومات احمد سعیدی په دې باور دی چې د سولې خبرو اترو په برخه کې پاکستان له افغانستان سره صادق نه دی.
خبره چې تفصیل کوي نه پاره کوي چې هغه فرصت پیدا کړي هغه ګروپ چې د عبدالغیم ذاکر په مشکی سراجالدین حقانی او ابو سعید جو کړي هغه به تکلیف شي د افغانستان د جنگ لپاره. خوشبینانه په پاکستان باندې باور کول ما باور یو تیروتنه.
د سولې په مذاکراتو کې د پاکستان رول مهم او حیاتي ارزښت لري، ځکه پاکستانی چارواکو هم منلي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي او د هیواد پر خپل نفوذ لري. خو افغان کارپوه احمد سعیدی ټینګار کوي تر هغه چې پاکستان د سیمې او نړۍ له فشارونو سره مخ نشي، د هیواد به د سولې په پروسه کې صادقانه همکاري ونه کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وروستیو پرلپسې بارانونو په یو شمېر ښارونو من جمله پلازمینه کابل کې خلکو ته کړاوونه پیښ کړي دي. همدارز په ځینو ولایتونو کې سیلونه جاری کړي چې له کبله تلفات هم اړولي او خلکو ته مالی زیانونه اړولي دي. د دې موضوع په اړه په مایکروفون ستاسو خبرونه کې ستاسو نظرونه اورو. دا خبرونه له اتنیمو تر نهنیمو بجو پورې وړاندې کیږي. اوس په سالیس محمد صالح څخه وغواړو چې تاسو ته ووایي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه خبره شوې دي.
د نړۍ ګڼو رسپنو او خبرونو کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کيري پر پرونی ناڅاپي سفر لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. د امریکا خبرېدونکي ورسپانې واشنگټن پوسټ لیکلي جان کيري له افغان حکومت نه د ملاتړ څرګندونو لپاره د شامې پراس کابل ته لاړ. پلیکنه کې راغلی دا سفر په داس وخت کې کیږي چې د افغان حکومت محبوبیت کم شوی، د افغانستان اقتصاد کمزوري شوی، وسلوالو خپل حملې زیاتې کړي او افغانان له هواده کډوالۍ ته مجبور شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر جان کيري له افغان حکومت او افغان امنیتي ځواکونو نه د امریکا پر ملاتړ ټینګار وکړ. واشنگټن پوسټ لیکي جان کيري له افغان لوري سره د وارسا او بروکسل پراتلونکو سرمشریزو کې افغانستان ته د مالی مرستو در جلبولو پر څرنګوالي هم بحث وکړ. په دې کتنو کې له وسلولو طالبانو سره د سولې د خبرو پر هڅو هم خبري اترې سوي دي. کاناډایي ډیجیټل ژورنال خبرونې په خپل تازهګڼې کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. د طالبانو مشر تر کلنیو عملیاتو مخکې خپل قدرت غښتلی کوي. د لیکنې په پیل کې راغلي د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور پر خپل مخالفانو د غلبې په حاصلولو او یا هم د هغوی په لمنځړولو سره د پسرلنوي عملیاتو تر پیل مخکې غواړي خپل قدرت لا پسې پراخ کړي. منصور په تیر دوبی کې وروسته له هغې چې د طالبانو د پخواني مشر مولا عمر د مرګ خبر خپور سو ځان د طالبانو رهبر اعلان کړ. خو د ډیجیټل ژورنال په باور د طالبانو ګڼو مهمو قمندانانو له ملا منصور نه بیعت ونه کړ او ادعا یې وکړه چې د خپل انتخاب پروسه کې چې په بیړه ترسره سوه درغلي کړې ده. منصور په وروستیو کې خپل پلویانو ته په یو پیغام کې وویل راځئ صرف د الله د رضا لپاره په قوي اراده او لوړې روحیې سره د دشمن په وړاندې قاطع جنگ ته ځانونه تیار کړئ. ډیجیټل ژورنال لیکي طالبان په وروستیو کې اعلان وکړ چې دوه وتلي مخالفان یې ملا عبدالمنان چې د ملا عمر ورور دی او د ملا عمر زوی ملا محمد یعقوب ته به د کوټې په شورا کې چې د طالبانو د رهبری شورا ګڼل کیږي څوکۍ ورکړل سي. بل خو تیر اونۍ ملا قیوم ذاکر له ملا منصور نه بیعت اعلان کړ. خبرونه لیکي دا څرګنده نه ده چې د طالبانو دغو مهمو مشرانو په خپل خوښ خپل دریز بدل کړي کې د پاکستان پوځي ادارو چې ویل کیږي له منصور سره نږدې اړیکې لري ورباندې فشار راوستلی دی.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیکا ولایت په ګومل ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکو د حملو په اړه څېړنی کوي. د دې وزارت ویان دولت وزیر وایي یو پلاوی ګمارلی چې په سیمه کې د تیرې چهارشنبې د ورځې پیښه وڅېړي. په عین وخت کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د رسنیو دفتر وایي داسې شواهد نشته چې په دې حمله کې د ملکیانو وژل کېدل ثابت کړي. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د پکتیکا ولایت د ګومل په ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکو د حملو لامل ملکی تلفات او د دفاع وزارت اړ کړ چې پیښه وڅېړي. د دې وزارت ویان دولت وزیر وایي پلاوی به معلومه کړي چې په دې پیښه کې ملکی کسان وژل شوی او کنه.
هغه په اغلب باندې موږ ته راپور رسیدلی دی، موږ هغې کې هدایت ورکړی دی چې تحقیق وکړي. اوس به مخکې وي چې زه د هغې په اغلب باندې ووایم.
د تیرې چهارشنبې په ورځ چې د امریکایي پوځیانو بی پیلوټ الوتکو د پکتیکا ولایت د ګومل پر ولسوالۍ دوه جلا جلا حملې کړي د سیمې د خلکو غبرګونې راپارولی دی. د پکتیکا د ولایتي شورا مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې په دې حملو کې ولس ملکیان وژل شوي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د غوس ملاتړ د ماموریت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته وویل په دې حملو کې ملکیان نه دي وژل شوي. د بهرنیو ځواکونو د غوس ملاتړ د ماموریت یو بیان فرناندو استریلا وویل
We can confirm that US forces conducted two counter-terrorism strikes in
مونږ کولای شو وایو چې امریکایي ځواکونه په پکتیکا ولایت کې د چهارشنبې پورز لغرمې ورسته د تروریزم پر ضد دوه حمله کړي، خو هیڅ شواهد نشته چې په دې حمله کې د ملکیانو وژنه وخی.
پکتیکا د افغانستان جنوبی سیمه ده چې له نارامه شمالي وزیرستان سره اوږده پوله لري. راپورونه وایي په وروستیو څو میاشتو کې دغه ولایت د بهرنیو جنګیالیو د موجودیت شاهد و او د داعش د ډلې د فعالیتونو په هکله پکې هم راپورونه خپاره شوي دي. د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله وایي چې داسې لیست یې ترلاسه کړی چې وژل شوي ټول ملکیان دي.
ټول ملکي وګړي دي او مستغلی هم رسېدلی ده د ولایت مقام سره امنیتي ملي سره له ټولو سره چې شوي ده په هغه خلک چې دي هغه ټول یو قوم خلک دي.
بلخوا د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي دفتر په یوې اعلامیه کې دغه پیښه غندلې او ویلي دي چې د دې ډول پیښو دوام به ناوړه پایلې ولري. په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د الوتکو د حملو پر وړاندې دغه غبرګون نوې خبره نه ده، بلکې د پخواني جمهور رئیس په دور کې دې ډول حملو د کابل او واشنگټن اړیکې ترینګلې کړې وو. د دفاع وزارت وای په روان کال کې د شپې پر عملیاتو سربیره د بی پیلوټ الوتکو حملې هم زیاتې کړې دي. د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس بختیار همت خبرداري ورکوي چې که جمهور رئیس د ګومل ولسوالۍ د نعمت آباد د سیمې د پیښې په اړه اقدام ونه کړي، د سیمې خلک به د پیښې د روښانولو لپاره اعتراضونو ته دوام ورکړي.
له بلې خوا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د نوي کال په موافقو کې شفافیت د کورنی تولیداتو پیر او سرعت ته ډیره پاملرنه کړې ده. په تخنیکي او لوجستیکی برخه کې د دفاع وزارت مرستیال غلام سخی احمدزی په کابل کې پرون خبریالانو ته وویل چې د شفافیت او سرعت د ساتلو په خاطر د قراردادونو شمیر له 1550 څخه اویو ته راټیټ شوی دی. د وزارت د چارواکی وایي تمه کیږي چې د دغو تغییراتو پر اساس به دفاع وزارت شاوخوا 3 میلیارد افغانۍ وسپموي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور حال راکوي.
د افغانستان د دفاع وزارت په پخوانیو قراردادونو کې د میلیونونو ډالرو فساد لرسوایي ورسته د یاد وزارت چارواکي د نوي تړونونو د شفافیت په اړه ډاډ ورکوي. په تخنیکي او لوجستیکی برخه کې د دفاع وزارت مرستیال غلام سخی مزید د شمې پورس په کابل کې خبری غونډې ته وویل چې د تدارکاتو البسي ایاشي او لوجستیکی برخو په تړونونو کې میلیونونو افغانیو د سپما ترڅنګ لازم نور اصلاحات هم راوستل شوي دي. هغه وایي چې سکل به افغان ملي اردو ته 1,690,000 یونیفارم د هیواد دننه برابر شي چې د نورو ګټو تر په قرارداد کې 200 میلیونه افغانۍ سپما راغلی ده. دا چې د دفاع وزارت په نو دغه تړونونو کې څه توپیر راغلی ښاغلی احمدزی پاړوي:
3 میلیارد افغانۍ تکر موږ په اصطلاح تصرف لرو، یو معقول رقابت هم سالم رقابت هم په جریان دي افر ګوشایي کې رامنځته کړی ده. همچنان پروسه د ارزیابي دي او قرارداد هم په دلسوزي او د شفافیت په نظر کې نیولو سره مختبه ولیدا د ډونر رضایت هم ترلاسه کړی ده.
له دې وړاندې د تدارکاتو کمیټې لخوا د افغانستان د دفاع وزارت په ډیرو تړونونو کې د فساد موجودیت ښکاره شوی دی. د دلوي په میاشت کې لاغې ورسته چې د دې وزارت د تیلو په پخواني قراردادونو کې 215 میلیونه ډالر اختلاس ثابت شو. جمهور رئیس غنی د دې وزارت هغه قرارداد لغوه او د ډیرو نورو د څېړلو امر یې صادر کړ. دفاع وزارت د افغان حکومت د تدارکاتو تر ټولو لویه برخه جوړوي چې د معلوماتو له مخې هر کال 1 میلیارد افغانۍ او څخه ډیر تړونونه لاسلیک کوي. په همدې حال کې د تخنیک او لوجستیک په برخه کې د دفاع وزارت مسؤل غلام سخی احمدزی وایي چې د دې وزارت په قراردادونو کې د کورنی تولید برخې پیاوړتیا ته تر بل هر وخت ډیره پاملرنه شوې ده.
قراردادای وزارت دفاع ملي باید
دی وایي د دفاع وزارت قراردادونه باید د هیواد د کورنی اقتصاد د محرک او پیاوړتیا د فکتور په توګه بدل شي چې په دې برخه کې اوس پاملرنه ډیره شوې ده. افغان حکومت داسې وخت په قراردادونو کې د شفافیت په تضمین ټینګار کوي چې نړیواله ټولنې د افغان حکومت په تیره بیا د دفاع وزارت سره د مرستو د دوام لپاره شفافیت او حساب ورکونه شرط ټاکلی دی. د روانو چارو کارپوه حکمت الله صدیقي وایي چې د شفافیت لپاره د افغان حکومت هڅې ممکن د وارسا او بروکسل په غونډو کې د دغه هیواد سره د مرستو په دوام اغیز وکړي او له همدې امله باید د حکومت هر قرارداد واضح او له فساده خلاص وي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوي د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو د یو کمپاین لاري د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ اعلان کړ. لسکونو مدني فعالانو پرون شنبه له خلکو افغان امنیتي ځواکونو وغوښتل چې د امنیت د ټینګښت لپاره خپل مسؤلیتونه په ښه ډول ترسره کړي. په دې اړه نجس اپی راپور لري.
د مدني ټولنو د غول زګونو فعالانو د یو کمپاین ترڅنګ له افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ اعلان کړ او له هغوی وغوښتل ترڅو خپل مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي. دغو مدني فعالانو پر جامو، جنتریانو او کاغذونو یو شمېر لیکلي شعارونه پولیس او ښاریان د یو بل تکمیل کوونکي دي د عامه پوهاوي په خاطر پر افغان امنیتي ځواکونو او خلکو وویشل. د ولسي جرګې پخوانی غړي فرخنده زهرا نادري او د دې کمپاین یوې فعالې خبریالانو ته وویل د ښار هر وګړی مسؤلیت لري ترڅو د افغانستان د امنیت ټینګښت لپاره هڅه وکړي.
اگر هماهنګي قوي بین شهروندو
که چیرې د پولیسو او شهریانو ترمنځ همغږي وي، یو مجرم هیڅکله دا جرأت نسي کولای چې خپل هدف ته ورسیږي او د خلکو ترمنځ ویره او اضطراب رامنځته کړي.
میرمن نادری وویل خلک باید یو ځای شي ترڅو وکول شي چې د هیواد د امنیت په ټینګښت کې ونډه واخلي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغان امنیتي ځواکونو او خلکو ترمنځ د همکاریو د زیاتېدو لپاره کمپاین ترسره کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم ورته کمپاینونه شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکي له دغه کمپاین نه هرکلی کوي او ټینګار کوي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره به خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د کابل ښار دوو تنو اوسیدونکو عبدالرحمن او شاولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا کمپاین د پولیسو او نورو افغان ځواکونو د ملاتړ په خاطر کیږي ترڅو وکولی شو چې په هیواد کې خوندي ژوند ولرو.
ډېرې ښه خبرې دي باید چې خلک د خپل ملت ته خدمت وکړي، خپل پولیسو ته خدمت وکړي او پولیسو ته دغه مشرانو ته دغه حق دی چې د عامو سره ډېر همکاري وکړي.
تاسې زموږ اخله ازادي راډیو اوري. د بلوچستان په کلات سیمه کې د ملیشه ځواکونو په عملیاتو کې د څلور دیشتنه بلوڅو وسلوالو د وژلو ادعا شوې ده. په وژل شویو کسانو کې د خپلواکۍ غوښتونکي تنظیم یو قومندان عبدالنبی بنګولزای هم شامل دی. خود ورکو بلوڅو کورنۍ اکثره وایي چې په داسې عملیاتو کې وژل کیدونکي کسان وسلوال نه بلکې له مودو راهیسې هغه ورک بلوڅان دي چې پاکستاني امنیتي ادارو په مرموز ډول تښتولي وي. په دې اړه د بلوچستان څخه د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میاخیل راپور ووري.
د بلوچستان د داخله چارو وزیر میر سرفراز بوکټی او حکومتي ویاند انوار الحق کاکر د شنبه په ماښام یوې خبری غونډې ته په وینا کې رسنیو ته وویل امنیتي ځواکونو په کلات سیمه کې د پلټنې عملیات وکړل او په نتیجه کې لسګونو بلوڅ وسلوال ووژل. سرفراز بوکټی وایي دغه عملیات چې درې ورځې دوام وکړ د کوټې او کراچۍ ترمنځ د کلات په جوهان نومې ځای کې د پټو استخباراتي معلوماتو په اساس ترسره شول. د ترلاسه شویو استخباراتي معلوماتو په اساس مو په دوی پسې عملیات وکړل چې څلور دېرش تنه پکې ووژل شول. په وژل شویو کسانو کې یو قومندان عبدالنبی بنګولزی هم شامل دی چې په 2000 کال د اعلی محکمې د قاضي نواز مری په وژنه کې هم لاس درلود. سرفراز بوکټای وایي د دغو وژل شویو وسلوالو بلوڅانو له کیمپونو یې زیاته اندازه وسله هم ترلاسه کړې ده. د ده په وینا چې دغه وسلوال په شاوخوا سیمو کې په هدفي وژنو او بومي چاودنو تورن وو او د مستونګ په هغه پیښه کې هم لاس درلود چې شاوخوا یو کال وړاندې له کوټې کراچۍ ته په تلونکي مسافر بس کې سپاره 19 تنه پکې وژل شوي وو. دوی د مستونګ په پیښه کې هم لاس درلود. زموږ امنیتي ځواکونو دوه ورځې پرله پسې په دوی پسې عملیات وکړل. له دوی مو زیاته اندازه وسله هم نیولې، د سرو زرو کټوري مو هم ځینې نیولې او شاوخوا 3 میلیونه کلدارې مو ځینې ترلاسه کړې دي. د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې د ورکو بلوڅانو کورنۍ وایي د ملیشا ځواکونو په وروستیو عملیاتو کې وژل کېدونکي کسان د دوی ورک خلک دي چې د امنیتي ځواکونو په توقیف کې دي، خو وروسته یې په عملیاتو کې ووژني او رسنیو ته یې وسلوال در وپېژني. د ایالتي حکومت ویاند انوار الحق کاکړ په دې اړه وویل دا دوی هسې یو تبلیغاتي موقف خپل کړی دی چې کوم خلک به د وسلوالو په کیمپ کې وو دوی به په رسنیو کې هغه په زور د تښتول شویو او ورکو خلکو په نامه معرفي کړل. بیا چې هغوی په داسې عملیاتو کې ووژل سي نو بیا دوی له دې څخه په ګټې اخیستنې رسنیو ته ووایي چې موږ مخکې لا ویل دا ورک بلوڅان دي. تر اوسه کوم وسلوال سازمان په دې اړه څه نه دي ویلي چې د کلات په جوهان سیمه کې د دوی وسلوال یا د هغوی قومندان وژل شوی که څنګه. سرفراز بوکټی وایي د کلات په عملیاتو کې د ملیشا ځواکونو یو سرتیری هم د وسلوالو په ډزو وژل شوی او دوه نور پکې ټپیان شوي دي. د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې امنیتي ځواکونو په وروستیو میاشتو کې په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات تر بل هر وخت زیات کړي دي چې په نتیجه کې د سلګونو وسلوالو بلوڅانو د وژل کېدو او ټپي کېدو ادعا شوې ده.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د دې خبرونه په دوام کې البته لاندو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو خبرونه ده. نن په دې خبرونه کې د وروستي ورختونو لکبله د خپل سیمو په اړه ستاسو نظر غواړو. زموږ له معلوماتو سره سم یو شمېر خلک وروستي ورختونو کډولې دي په تګ راتګ کې، خصوصا په لوی ښارونو لکه کابل کې خلکو ته مشکلات پیش کړی دي او په یو شمېر ولایتونو لکه اروزګان کې تلفات اړولی دي، خلکو ته مالی تاوانونه اړولی دي. په یاد لري چې د لسو بجو په خبرونه کې ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام لرو، خو اوس اته بجې او دیرش دقیقې دي. توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې رحمت الله افغان وړاندې کوي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پر طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره د سولې مستقیم خبرې بیا پیل کړي. کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سفر لږ وروسته پرون په دغه ښار کې لږ تر لږه د دوو چاودنو غږ واورېدل شو. د هلمند امنیه قمندانۍ وایي که د دغه ولایت امنیتي ځواکونه زیات او تجهیز نشي نو دغلته د روانې جګړې په مهارولو کې به له ستونزو سره مخامخ شي. هندي چارواکي وایي تر اویو زیات کسان د دغه هیواد د کرالا ایالت په یو عبادت ځای کې د اور لګیدو له کبله مړه سوي دي. متحده ایالاتو خپلو اتباعو ته د ترکیې په توریستي سیمو کې د ترهګري بریدونو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی. د ترکمنستان ولسمشر خپل د اقتصاد او سوداګرۍ وزیران او د مالیو د چارو مسؤول له دندو لرې کړل. او د بلجیم سرنوالان وایي د پاریس د حملو د پلانولو په تور نیول شوی کس هم هغه خولی پر شخص دی چې د بروکسل پر هوایی ډګر له دو ځنګوژونکو سره په تصویر کې ښکاره کیږي.
سلام مجدد به شما. تشکر که صبحتان را با رادیو آزادی آغاز کرده اید. در این برنامه مایکروفون شما اسمت ساروان و من ژکفر احمدی تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان میزبانتان خواهیم بود. مناطق مختلف افغانستان در روزهای اخیر شاهد ریزش باران سنگین و سرازیر شدن سیلابها بوده. در نتیجه این سیلابها به مردم هم آسیب جانی و هم خساره مالی رسیده. باشنده های پایتخت افغانستان هم از این مشکلات در امان نماندند. گفته می شود که تجمع آب باران در سرک‌های کابل خانه‌ها و دکان‌های زیادی را تخریب کرده. بر اساس گزارش‌ها در نتیجه فرو ریختن در و دیوار خانه‌ها مردم مجبور شدند تا به جاهای دیگر بروند. نبود کانالیزاسیون از عوامل عمده پر از آب شدن سرک‌ها خوانده می‌شود. این مشکل بالای زندگی شما چقدر اثرگذار بوده؟ مسئولیت حکومت چیست؟ پرسش دیگر همین که آیا خود مردم تا چی حد می توانند در جهت جلوگیری از چنین مشکلات کار بکنند؟ بیاین که در همین مورد صحبت بکنیم. به ما زنگ بزنید و نظر بدهید. اینها شماره های تماس با برنامه ما هن 0799 20 35 40 و 0700 82 27 55.
بله، لکه څنګه چې زما همکار تاسو ته وویل چې د وروستیو بارانونو له کبله د کابل ښار ډېرې کوڅې او واټونه له اوبو ډک کړي دي. حتی په ځینو سیمو کې خلکو په سطلونو کې له خپلو کورونو اوبه ایستلي. احمدي صاحب همداسې ده کنه؟ ځینو تصویرونو کې هم همداسې وښودل شو. بارانونو په ځینو ولایتونو کې سیلونه هم جاری کړي دي. اروزګان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې سیل زیات تاوانونه وراړولي. په دغه ولایت کې شاوخوا 40 تنه مړه شوي او ډېر کرنیز ځمکه ویجاړه کړې ده. په افغانستان کې که ورښت نه کیږي له وچکالۍ خلک کړیږي او چې کیږي بیا د سیلونو او نورو مشکلاتو سبب کیږي. که باران نه وریږي هم مشکل دی، که وری هم مشکل دی
بدون شک.
بله شکه چې باران رحمت دی، خو چې کله ډیر زیات شي بیا دا رحمت اوسه مشکل پیدا کی.
بله، خصوصا امسال البته ساران سه مشکلات زیاد ریزش باران و سیلاب که در نقاط مختلف افغانستان جاری شده به مردم به وجود آورده.
نو خصوصا په دې شارونو کې لکه کابل شار چې تاسو ورته اشاره وکړه، په دې کې ډېر زیات مشکلات پیدا کړي دي. د خلکو تاګ راتګ له مشکل سره مخامخ کړي دي، حتی کورونو ته اوبه ورغلي دي، سړکونه خو ځینې خلک وایي چې کښتیو ته ضرورت ده چې باید په کښتیو کې لاړ شي له یو ځای نه بل ځای ته. په دې کې د ښاروالي مسؤلیت څومره دی؟ آیا ویالې نه دي جوړې کړې، ویالې نه دي پاکې کړې، کانالیزیشن خو ډېره لویه خبره ده. تاسو احمدي صاحب ورته اشاره وکړه چې زه ګمان نه کوم چې په لنډ وخت کې د افغانستان وتوانېږي چې کانالیزیشن ولري، ځکه چې تر دې ډېر نور ابتدایي شیان نه لري. خو بیا هم البته ضروري شی دی تر څو چې کانالیزیشن نه وي تر هغو به دا مشکلات وي. لیکن یو بله مسلې ته هم کم اشاره وسي بده نه ده چې ټول مسولیت یوازې په ښاروالیو مونه چو، هغه دا ده چې په کوم ځای کې چې ویالې جوړې کړې دي هغه ویالې خلک پاک نه ساتي، خپل ګندونه کثافات هم دغه ویالو ته چوي او په نتیجه کې دا ویالې بندې شي او بیا اوبه په سړک وبهیږي او د سیل سبب شي.
مردم هم مسئولیت دارن. بله، و شما میتونین به صفحه اینترنت ما هم سر بزنین در مورد تجمع آب در سرک های افغانستان، بخصوص در کابل گزارش های ویدیویی داریم که برای شما شاید جالب تمام شود. اگر تلفن افغان بی سیم دارین با پیام فرستادن پیام از طریق شماره 818 هم میتونین در برنامه مایکروفون شما سهم بگیرین.
او د اسکایپ پته به هم زورت اعلان کړم چې radio.azadi radio.azadi زموږ د اسکایپ پته ده. که څوک انټرنیټ لري او اسکایپ لري له دې طریقه هم کولای شي لمر سره تماس ونیسي. اوس به ورشو چې لمرنه اوریدونکو مو څوک دی او څه وایي. مهرباني.
سلام، خوش آمدین، بفرمایید.
سلام خدمت نو احمدی صاحب و شنوندگان رادیو آزادی. فقط پیشنهاد حوال من است که وقتی هر کسی جور میکنه به قوالی و حمله پولیس شاروالی و یک نفر رسیده در تمام مسیرهای آب بلند منزلا را خود شاروالی کابل پلان میکنه. شما ببینید از کوه مرکز تا دانباغ این بلند منزلا را پلان اسرائیلی جور کردن. داره باید پاک باشه. شما در مسیر هر آب همین سایی تایمانی را شما آب خیلی این سایی نیزار بود باید این در چمن ارس نشد. این کل پلان کردن یک جنایت بود. موضوع دیگه که تمام سرمایه ملت به کوه بالا شده. شما در سال بعد پنج سال بود موسم تغییر بکنه، بازبوری های شدید صورت بگیره، بزرگترین مشکلات و مردم هایی در ساحات کوهی خانه جور کنید دوید میباشه. مشکل حساسی هر شاروالی که میایه فقط شما بیان در مسیر باغبالا سایه سبز بود، رولا امان پران جور کرده. چرا این شاروالای جنایتکار اینا محکمه نباشن؟ شما شاروالی بینید نوانده سب از دفت گاه فارش شده بود. چرا این شاروال شده؟
بله دوست عزیز، سوال مشخصی است که تجمع آب در سرکای کابل و ریزش باران سنگین مشخصا بالای زندگی شخصی شما چقدر اثرگذار بوده؟ چی مشکل برای خودت ایجاد کرده مشخصا؟
احمدی سر محترم، فقط شخصا خودم که وقتی به وظیفه میرم دونی سه ساعت پناه در مسیر را در موتر میمارم. وقتی به وظیفه میرسم بی غیر آرس میم. بلوترین مشکلات به مردم شریف شهر کابل این موضوعات آب است. یک روز نیست دو روز نیست شما بسیری که از خیخانه بیند به چرای میدان آب تجمع کرده. وقتی کمی سرکت از جور میشه از نگاه آیا آبی از این تنها جوی بود که آب استاد بوده یا آب بره باید از مسیر خود؟ آیا دنی بسیر پلان شما بریم در ویسک خورا از وقتی این کم آب بلند می با تجمع میشه چون این سیتی که سر در دخط آفر میشه بازی کنکریت میگه تا در آب نگه بازی تخلیص میکنه. همین کانالیزیشنی که بیراباد است مقابل چارهی سرسبزی است. فقط سه چیزی من نفر ماسک میگیره از رئیس امو بخش سرسبزی چارهی کابل موجود است. مشکل حساسی است که شاروال تکنیکی، شاروال مسلکی به شهر کابل تا این جواب و سیستم کانالیزیشن در کابل باید با نقشه دولتون که بود از قسمت شهر شمشیری ولی تاپو پل چرخی به زیر افر نشست به صاحب سیستم کانالیزیشن.
هر تشکر. اجازه بدین که تماس های تشکر از تماستان. اجازه بدین که تماسای دیگی تلفن هم بگیریم.
بله ډیر مننه. دوی شما معلومات هم در لودل کوری ودان بل اردون کله روزان معرفي کوي آزادی رادیو.
سلام خوش آمدید بفرمایید.
شما وارم پرو شمیندا شما سلام تر مت تقدیم کول اسلام الدین زاهوش از ولایت تخار تماس گرفتین.
بفرمایید زاهوش صاحب.
یعنی اما وقت شک یک اداری از این گفا سری دولت است، یک مقدارش هم سری مردم، مردم خودش هم باید توجه بکنه. سرکو کی سیر و برمیشن اکثر جا شما ببینید از چیزی بندلی فوت ایش دوستا یوم باید دیدو توجه کنه مردم. اما گفا مونه که سری دولت بیاندازید با خودمونم یک مقدار اقدام بکنیم. شبید در این فضای بهارت این بارش و باران های پای هم ایوازی که این مواقع درست است رحمت خداوند است. باز وزی وقت وزی خطاب غزی غذاب خدام میشه مرجای مختلفی چیزا هم بایسا بروی میتا. نه این که اما گیره سر دولت 50% که دولت توجه میکنه، 50% خود ما باید توجه بکنیم که شهر ما بایسا گل و گلزار.
زاور صاحب، خودت به عنوان یک باشنده افغانستان در قسمت جلوگیری از تجمع آب در سرک ها چی مسئولیت داری؟ چی کار از دست خودت ساخته است تا چون این مشکل پیش نیاید؟
شخصا خودم خود یک شخصی معلوم هستم، از دوستم هیچ کار نمه. وقت دوستای خود تشویق میکنم برای چیزی که خودم یک مثلا یک چیزی را که میخورم او را وقت در جیب خود میدونم در دمی رو نمینازم. یا دوستای ما همیش تشویق میکنم که مثلا شما نوال بنشانین یا دیگر کارای همی انجام بتین که بخاطر سبب اذیت یا زر دیگران نشه و رای آب بند نشه به حساب به مشکل مردم این بیچاره مواجه نشن.
تشکر از تماس شما.
گرده ودن حاجی شمس الحق ده هلمند لسنگین و لسوالی چخلی کلی وی داوست پا سنگین که بارانده یو بلاوردون که صدیق الله صادق ملی کری وی پا هلمند که ورشت او سیلاب مالی تاوانون خلکو ترسولی او زیادتی کرنیزی مزکی تخریب کلیدی او میرویس لخانشین و لسوالی چخلی کلی وی پا خانشین که سخت سیلابون را غلیدی ده تلیفون للاری اوردون که لرو میروانی.
سلام خوش آمدین بفرماین.
مهربانی کوی صاحب خبری وکی.
برنامه مایکروفون شماست. سلام خوش آمدین بفرماین.
متاسفانه دوی خبری و نکره. خیر ده محمد قاسم تواک پیغام با ولولم چی دفن ویسیم داتا سواتلس شمیری بانی راستوالی دی نور آوریدون کپشان وی تواک صاحب ده هلمند چخه دا پیغام دی کلوی پا هلمند که دیر سیلابون را غلی دی او پا ناوی ولسوالی که اتیا کورون نری دلی دی او خلکو تا دیر مالی تاوانون رسیدلی دی.
تشکر از پیامه هایتان که از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم با ما ارسال میکنین. شنونده روی خط داریم. سلام خوش آمدین بفرمایین. برنامه مایکروفون شماست.
مهربانی صاحب. و علیکم السلام. مهربانی کوی صاحب. مهربانی استاسی خبری اورو.
دا هلمند ولایت هیڅ څوک نظر نه لري لکه تاسو چې ګام تراله وي دا روانه ټول ولایتي دا دوی یو د هلمند ولایت نه دی ولی په څه خاطر
ولی د مخ کې استاسی دی اوریدون کې د هلمندوال نظر مخبور کو چې وای پسنګید کې باران وري. خیر پر حال به حمله تاسو مننه. بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کې آزادی رادیو.
آزادی رادیو.
و لطفاً رادیویتان را پخش کنین.
سلامت توسی. لطفاً لر رادیو لرشه یا ایتی تکی.
برجانیم در کنزار و دنیسی بسوالی سرسر پتا ماسی.
میره بانی که ویسیب.
زمست که ورسوالی که باران ویسوالا منگر نیچا تا زیانی زیان را بولی دیمی مایی. در خیر باران ویسوالا خداگه در خیر.
درشه. مننه سلامت توسعه کردی ودن. بل اوردون که حمله رو
بفرماین. رادیو آزادی است صحبت کنین.
مهربانی.
بله سلام و احترامات است و محترم ملمانو اوردون که تم رانده کومه.
سلامت توسعه
فروان صاحب و نیمی صاحب هم بخواهیم.
بله بله اورو احمدی صاحب بینن. مهربانی.
نه دلمنان دخیل شما رو کابل قرباغ نده. ما پر نظر باری در کالیزاسیون تلید افغانستان تو کابل خارک خوششان کچی را مثال سا سرکونه جوړ کړی سیم خو چې دغه اوراو د اوبو په اصطلاح د مونږ ساده ژبه باندې دا نوی خپل چې بېرته سرکونه خرابېږي او دې کښې د عام خلک چې نه شي کولیوالو چې دغه ښاروالۍ چې ده د خلکو نه پیسې هم په دغه باره کښې اخلي باید هماغه پیسو باندې د دغه اول د اوبو ښکلو زه خپله چې دغه ښار ته خبره ستلی وم ډېر په مشکلات موټر کښې اوبو کښې روان وي او یو بله مثاله یو نظر مې بل دغه و چې دغه هلمند کښې مثال ډېر خلک وژل شوي دي او ډېر بارانونه شوي وو روزګان د هلمند
کښې
دې خوا زلزلي وشي خو د هر څو خلکو کومکونه وکړو ما داسې یو نظر ده مثال باید د شمال او د نور جو خلکو د شخصي تجاران همغه خلکو سره کومکونه وکړي کښې له منځه تللي مثال کورونه خراب شوي غټ بحران شوی دلته باید شخص پسند د دولت کښې یعنې شخصي خلک هم غټ غټ تجاران کومک وکړي هم د وطن د یووالي لپاره ګټه لري او هم د خلکو د ستونزو لپاره ګټه لري
ډېره مننه
تشکر از تماس شما شنونده دیگر هم با خود داریم سلام خوش آمدین بفرمایین
تلفن متاسفانه چقدر شد
تماسشون قطع شد
تو پیغام بو بلبلو
بله چند پیام دارین بفرمایین سب
په زابل او میزان ولسوالی زابل په میزان ولسوالی کې باران تاوان اړولې ده دا پیغام متاسفانه چې رالیژونکی نسیم حریفال دی دا نوم په اول ځل لپاره اورمه بل اوریدونکی قلندر له تخار لیکلی دی
بله قلندر از تخار می نویسه که به فضل خداوند امسال در ولایت تخار باران بسیار خوب شده
نور احمد له کندهار لیکلی دی چې له ګرانو هیوادوالو څخه هیله کوم چې حلال کښتونه وکړي او د کوکنارو څخه ډډه وکړي دی تر دې پورې لیکلی دی چې بیا به سیلونه نراځي
حکیمی از بدخشان نوشته که خیزش آب دریاها امسال زیاد شده و امکان ای وجود داره که باشنده های البته از این ولایت از خانه هایشان بیجا شوند و حکومت باید در زمینه اقدامات را روی دست بگیره
عبدالغفار تقوا لسپین بولدک څخه لیکلي وایي دلته زیات بارانونه وشول خلک ډیر ورته خوشحاله دي په ویش کې د ویش په بازار کې کنډي کپرې شته خو باران خو نو طبعا مشکلات هم لري لیکن په مجموع کې دوی خوشحاله دي دا هم د خوشحالۍ خبره ده چې ډیر خلک پې خوشحاله هم دي
بله و عبدالستار آخونزاده می نویسه که در ولسوالی بالامرغاب هم باران باریده و خوشبختانه آسیب بر باشندای ولسوالی نرسانده
لشمرغه اوس به بیا هم د تلفون للارې د اوریدونکو نظرونه واورو مهرباني کوي آزادي راډیو ده میکروفون ستاسو
سلام خوش آمدین بفرماین
مهرباني کوي صاحب
السلام علیکم
و علیکم السلام مهرباني متاسفانه چه تلفنی
فکر میکنم مشکل تخنیکی امروز وجود داره چند تماس ما قطع شد
دادی باران علت ویده هم کدیش
فکر میکنم سلام خوش آمدین رادیو آزادی است برنامه مایکروفون شما
مهربانی
السلام علیکم
و علیکم السلام
خوشحالم
من سلام
برشنا اومدیم یلمن دلایتنا
مهربانی کوی
من نه غوښتنه مې دا ده خپل د هیوادوالو څه چې په هلمند کښې په ډېرو ستیو کښې د هلمند ولایت نه خبرې کوم
بلې بلې
اما ډېرې ستونزې شته نو هغه کښې جګړې دي جنګ دی خو دغه په سر بیا سیلابونه هم دلته راغله هېڅ مرسته ونه لیدل د حکومت لخوا باید خپل د ټول افغانستان سره مرسته وشي داسې نه چې د یو ولایت سره مرسته کېږي سره نه کېږي
بله صاحب ډېره زیاته مننه چې نظر مو څرګند کو کورودن بل اوریدونکی هم لرو
بله و از خانمای دیگه هم خواهش میکنیم که اونا هم با ما در تماس شوند و در مورد مشکلات ناشی از ریزش باران سنگین و سرازیر شدن سیلاب در مناطقشان صحبت بکنن مثل مردا
بله اکثرا متاسفانه چې دوی کمی خبری کوي په خصوصی په داسې مسایلو کې کله کله خو داسې مسایل موږ مطرح کوو چې بیخي له دوی سره ارتباط لري له ښځینه طبقې سره ارتباط لري خو متاسفانه دوی پکې کمه برخه اخلي اوریدونکی لرو مهرباني
سلام به شما و شنوندگان شما. فراد صدیقی از لوگر.
صدیقی صاحب خوش آمدین، بفرمایید.
زنده باشید. من میخواستم بگم هرچند افغانستان در لحاظ حوادث طبیعی و خصوص سیلاب یعنی جاری شدن سیلاب یک کشور چندان آسیب پذیر نیست، در ولایت ما دوام صحبت میکنم، خود دولت بیشتر چون مردم کمتر یا جمعیت کوچکتر در محیط وسیع‌تر زندگی میکنند، مثلا اولیه های بچه ها شما بیدین کوچکتر این اولیه سر چورتن بیشتر کمتر نیست، آن قدر مشکلات سیلاب یا جاری شدن آب ناشی از باران قدر مشکل ایجاد نمی کنه، اشکال ایجاد نمی کنه. من تا زمانی که ما در درون کلان شهرها بخصوص کابل که بیشتر مورد دید همی است پایتخت است، واقعا اینجا چون جمعیت بیشتر در طبعات کوچکتر ما زندگی میکنند و خود این خواب کابل تودی است که یک مناسب جذب یا نفوذ آب نیست که آب جذب بکنه و شما زمانی که یک باران حداقل اندک میباره شما میبینید که آب ها جاری میشه، یعنی نه تنها از لحاظ اجتماعی.
بله صدیقی صاحب با معذرت که
از لحاظ حیثیتی به خاطر یک ملت و دولت خیلی مشکلات بزرگ
صدیقی صاحب
نداره.
اگر صدای مرا میشنوین با معذرت حرف شما را من قطع میکنم. شما بدون شک به کابل رفت آمد دارین، در جریان چند روز اخیر به کابل رفتین و با مشکلی که شما به خاطر تجمع آب در سرک ها برخوردین دقیقا چی بوده؟ میشه یک تصویر بتین از وضعیت موجود؟
دقیقا شما زمانی که به کابل بیان در هر جای آب ذخیره است، معمولا شما میدین که داخل کابل ساحات یا مثلا پس کوچه ها و خیابان های کوچک از این اسپاسیزی نیستن گلای ایجاد شده بعضی مکسای موترها را تنادر میده بسیار گرمود قوانین مراحت نمیتون از لحاظ اجتماعی فقط که پیاده میباشه موترها خیلی تیز میرانه کالای گنتان گروت میشه گلای بسیار زیاد است و یک کانالیزاسیون در سری قسمت ها مثل ما در کوچینه و زندگی میکنیم خونجا هستن صفحه های زمین شکل مایه نداره آب کانالیزاسیون خیلی به شکل وسیع جوی های بسیار بزرگی ایجاد شده مشکل از آز آب نیست ما در مناطق مثل خیرخانه هم مناطق کارتی پیوان خیلی مشکلات بزرگی ایجاد شده خاطر دست از این مشکل به نظر من یک اراده بزرگ سیاسی ملی ایجاد شد و سهاد استملاک شد و یک تیم بزرگ انجینیری ایجاد شد این به شکل اساسی از هم به نظر من این صلاحیت و این قدرت و این ظرفیت از لحاظ صلاحیتی چی از لحاظ مسلکی و در ضمن شهرداری کابل با صلاحیت کوچک داره من این بیام به نظر من در سطح کلان ملی رهبری افغانستان اگر یک اراده ایجاد شد و یک بزرگ سیاسی از به واقعا بکر اراده اگر ایجاد شد میشه مشکل حل بکنیم چیزی هست که استملاک باید شد و اصلاحات شد و زوراباد است اونجا کنالیسیون بزرگ ایجاد شد و هزینه بزرگ مالی نیاز است اگر چی میکاره
تشکر
کار خیلی مزرعت است واقعا خیلی هزینه بزرگ سیاسی به مردم افغانستان دولت افغانستان تحمیل میکنه.
ممنون از تماس شما
احمدی صاحب. صدیقی صاحب اول چه دی کابل خاوره دی عبود جذب توان لري اصلا ما ته کله کله دا سوال پیدا شي چې الته کله داسې ځای پاته شوی دی زمکه چې جذب کی نه پار پاته دی ټوله وای د خپل مرته اشاره وکړه چې اکثره دولتي زمکه یا هغه زمکه چې ټاکل شوی وي یو وخت پکې پارک جوړ شي هغه ټوله غصب شوی او حتی په غرونو هم کورونه جوړ شوی. بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو.
رادیو آزادی است، لطفا صحبت کنین.
بله السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام
محترم تاسو ته او تاسو ته رادیو ټول کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. زه هلا روحانی ما د هلمند ولایت د مارجو ولسوالۍ.
مهرباني کوي صاحب
په دا ورسته کې سروان صاحب د هلمند ولایت کې ورسته بارانونو ډیر زیات سخت زیانونه اړولې دي د خانشین ولسوالۍ د ګرمسیر ولسوالۍ د ناوی ولسوالۍ کې همدلته خود لشکرګاه په یو ځینې سیمو کې چې هلته اوبه د هلمند پوی دي نو هلته اوبه اوښتې دي خو ځینې کورونه هم زیانمن کړي زیانې تاوانونه رسولي مالي تاوانونه هم رسولي دي نو دولت ورته هېڅ
بله
په رادیوګانو کښې وایي د هلمند رادیو کښې چې موږ سروي وکړله موږ مرسته وکړله خو هېڅ نه دي کړي تر دا مهاله
دا ولې دا تاوانونه پېښ شوي دي؟ ځینې خلک وایي چې پخوا به خلکو په خپله نهرونه کیندل پاکول به یا ویالې به صفا کولې پاکولې به اشر به کوو لیکن اوس خلک ټوله حکومت ته منتظر دي مؤسسو ته منتظر دي نو له ځکه چې لږ باران هم وسي په سیل بدل شي په دې برخه کښې څه وایست؟
محترم سروان صاحب د هلمند سین چې دی ډېر دا وروستي بارانو کې نو ډېر ډک راغلی دی. نو دغه د هلمند سین لېرې پرتو سیمو کې لکه مثلا ګرمسیل ولسوالۍ، د ناوې ولسوالۍ، د خانشین ولسوالۍ دغه ځایو کې چې دی هغه منطقه چې هغه ځای کې کورونه ځان سوي دي، کورونه وړي دي، مالي تاوانونه یې رسولي دي، ځاني تاوانونه یې رسولي دي. نو په دغه د هلمند سیند اوبه ډېرې سوي دي، بېخي زیاتې
سوي دي. د هلمند سیند ډېره زیاته مننه چې ټلیفون مو وکړو او نظر مو څرګند کړو.
تشکر از تماستان. شنونده دیگر روی خط داریم. سلام، خوش آمدین. بله،
مرحبا،
بفرمایید.
و علیکم السلام.
جناب فرمان سرکار تو لایته سے متفق جسو سے تو دادا در اول طور دین کو سلام و سلامات وان دتو.
سلامات سے مدنی صاحب است، مرحبا.
سلام سے خوش تا تجیر صاحب کی پنسان کو جناب فرمان سے تجیر د ستر بارانو چې یو خوښښتانه دغه بارانو چې د رحمت بارانو او کوم مالی اغانې تلخات خلک څنګه دی وخت دی او په دې ځنا په نظر باندې دغه د تبعي افتونو پر دې چې کوم مبارزه د مبارزې هغه سرواکي دي اغون وسیږي د او ترڅنګ نو هم چې کوم صحاجي چې یو څه نیږي او صحاجي چې د تبعي افتونو د خطر امکانات یې بعد خلک هغه تبلیغ کوي چې دا صحاجي تاسو کله چې دغه موسم خراب وي یا به هر خو دو امکانات یو خلګ تبلیغ کې چې دا څنګه صحاونه باید ځان اوسوره یو بل ځای محفوظه تلاشي پرسو ان دا څه کوم ټول نه نشي نو رس نوم باید څه دي چې مسئله ټول یو چې حکومت هم باید راځي چې دا د استفادې سره پر وخت عاجل رسیدګي وکړي ترڅو دا چې افاتونو پر وړاندې خلګ ته وخت هم جاری وشي.
بله صاحب، ډیر زیاته مننه کور ودان.
تشکر از تماستان. شنونده برنامه مایکروفون رادیو آزادی هستید. سلام، خوش آمدین، بفرمایین.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. لرادیو لطفا یو څه لری شئ.
کندهار ولایت میوان پولیس اطلاق بزرگ سر کوم.
مهربانی کوئی عزت الله صاحب.
سلام بونو کو نزول په مخ سوالی کې مسواله زنونه واره ولا سندالي دې نه فاجي دا نو زنونه نه جوړه وږي.
ډېر مننه چې تماس مو ونیو او نظر مو څرګند کړ.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
اوس به تو پیغام ولولو. ځینو اوریدونکو پیغامونه راستولی دي. افغان بیسیم د تسواتل شمیرې لري په یوغو کې یو هم حمزه اقبال د چل الله جلال آباد لیکي وايي په جلال آباد کې بارانونه شوي خو زیانونه نه لري. لنې کمرغه محمود روشن چې له غزنی ومن پیغام را لیږي، فکر کوم چې دا پیغام بیم له غزنی باران رحمت دی خو که په ناورین بدل شي حکومت او ولس باید د ژغورنې لپاره یو سي کار وکړي.
محمد قاسم زواک از هلمند می نویسه که در این ولایت زیاد باران باریده و تاوان و خساری زیاد به مردم وارد کرده، اما حکومت تا حالا کمک و توجه نکرده.
کمالالدین چپان له ارغستان ولسوالی چې د کندهار دی لیکي وای په ارغستان ولسوالی کې بارانونو کوم تاوان نه دی رسولی. له نیکه مرخه
باز هم قلندر از تخار می نویسه که در دشت ها و کوه ها مردم درخت و بوته نگذاشتند و همین مسئله سبب شده تا سیلاب در بخش های مختلف افغانستان سرازیر شود و مصیبت به بار بیاره.
جانو لکندهار لیکلی وی هغه بل ورس دلی په کندهار کې دوړې وی باران و خو د معلوماتو لمخې تاوان نه دی پیش کړی.
بله، شنونده دیگر گلمیران عثمان خیل از بغلان نوشته که دریای بزرگی که از کنار شهر جدید ولسوالی نهرین میگذره و در دامنی از او هزاران منزل، کلینیک و مکتب قرار داره، دیوار استنادیش تخریب شد و امیدوار هستم که حکومت توجه کنه.
او سمیولا ناصری له روزګان له گیزاب ولسوالی څخه لیکلی دی اوس هم د گیزاب ولسوالی کې باران وری او ډیر سیلابونه راغلي دي، ډیر زیان رسولی دی. تر دې مخکې هم په روزګان کې تاوانونه پیښتي ول.
بله، جاوید احمدی از قندار می نویسه که در قندهار باران، البته ریزش باران ادامه داره و به فضل خداوند امسال زیاد باران میباره.
شفیع جان زدران ل د خوست ل نادر شاکوټ ولسوالۍ څخه لیکلی وای دلته ژلۍ خلکو ته زیانونه اړولی دي، بیګاش په ځینې سیمې وهلی دي. او اسمت الله همت ل ورزګان ل چوری ولسوالۍ څخه لیکلی وای ل مرکزی حکومت څخه زما هیله ده چې د ورزګان ولایت د سلزپلو سره مرسته وکړي او د ورزګان ولایت امنیت ته هم توجه وکړي. ملا هبت الله د بادغیس ولایت څخه لیکلی دي، البته له مرغاب ولسوالۍ څخه وای باید حکومت کومک وکړي له باران ځپل یو سره.
و نصیر احمد از هلمند نوشته که دری ولایت هم زیاد باران باریده اما حکومت توجه نکرده.
او بل پیغام دی عبدالغفار ده تقوا د دې مخکې یو پیغام راغلی و له دې به تیر شو. دی وای چې باران د خوشحالۍ سبب ګرځي.
فکر میکنم وقت
خبرونو وخته
خبرها رسیده.